غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده د دیارلسو اته نوي کال د حمل د میاشتې نه ویشتمه ده چې د 2019 کال د اپریل د میاشتې اتلسمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
قطر ته د افغان دولتي پلاوی سفر ځنډیدلی. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ترهګرو د دوو بسونو 14 مسافر وژلي، او د امریکا لوی څارنوال د 2018 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د رابرټ مولر رپورټ نن کانګرس ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت د وژل سوو امنیتي ځواکونو، کورنیو، بې ځایه سوو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې 16,000 نمرې ویشي.
لړۍ دا شروع شوې ده چې موږ هغه مستحق کسان ته نمرو ته ضرورت لري، خصوصا د فرمان له مخې او ته موږ نمرې ویشو.
نن د کندهار لسګونو اوسیدونکو د سولې ژغ په نوم د سولې په ملاتړ پراخ لاریون وکړ.
یو ارمان لري د سولې د فارا چې خپل وطن یې جوړ ودان آباد او سمسور اوسي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د پوهنې وزارت سرپرست وایي په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د جذبولو لپاره 1,710 سیمه ییز ټولګۍ جوړوي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سمیع الله جلالزی او زه شافیه سردار تاسو ته وایو.
ستړي مشه. قطر ته د افغان دولتي پلاوی سفر ځنډیدلی. د ملي یووالي حکومت ته نږدې یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د 250 کسانو افغاني دولتي پلاوی سفر یوې نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی دی. په پام کې وه چې د افغان سیاسونو، مدني ټولنې او افغان حکومت د استازو د ګډ پلاوی نن له غرمې وروسته له کابل څخه دوحې ته تللی وی. بلخو افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د سولې په برخه کې د رامنځته شوي فرصت څخه باید استفاده وشي او د سولې لپاره بین الافغاني هڅې ګړندۍ شي. د ښاغلي زاخیلوال په باور هغه کسان چې د افغانستان د نظام استازیتوب کوي لا زیات یووالي ته اړتیا لري.
په دې پراګندګۍ کې که په سوله کې پرمختګ هم وشي پلي کول ستونزمن دي. خدای مکړه کله دې فرصت څخه ګټه پورته نشي، شکونه او ابهامات وجود ولري. موږ یې مثالونه تر دې وړاندې په افغانستان کې لیدلي چې دا بې باورۍ بیا خپل تاثیرات لري.
تر اوسه د غونډې د ځنډې علت څرګند نه دی، خو یوې سرچینې امریکا غږ آشنا ته د ځنډې علت تخنیکي دلایل وښودله. وویل چې د رامنځته شوې ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي. د دوحې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دغه بین الافغاني کانفرانس بندوبست یې کړی ویلي چې شاوخوا 300 افغانان به د شنبې او یک شنبې په ورځو د دغه مرکز په نوښت په خپلو منځونو کې د سولې په اړه خبرې وکړي.
افغانستان د 2019 میلادي کال د بی پولي رپورټ ورکوونکو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیواله درجه بندي کې د تیر کال په پرتله 3 درجه شاته تللی او د نړۍ په 180 هیوادونو کې 120 ځای نیولې دي.
په دې باره کې به د پنجشنبې په ورځ یعنی د وري په 19 د نړۍ په 180 هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي چې په تیر کال کې د 14 افغان خبریالانو او د رسنیو د همکارانو وژل کېدلو او 2018 کال پراخې ناامنۍ له امله افغانستان د دغه سازمان د 2019 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې 3 درجه شاته تللی دی. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې 130 ځای نیولی و. اورم کال افغانستان د RSF په نړیوال لیست کې 130 هیواد و. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د بی پولي راپور ورکوونکو د سازمان RSF په نړیواله درجه بندۍ کې شاته تللی دی. د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان RSF هر کال په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ په اړه خپل نړیواله درجه بندۍ خپروي.
افغان حکومت د وژل شویو امنیتي کورنیو بې ځای شویو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د سوګنې 14,000 نمرې ورکوي. د افغانستان د کور او خر جوړونې وزارت وایي چې د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له مخې په 2,000 جریبه ځمکه کې د 14,000 نمرې ډیزاین شوي او اړمنو کورنیو ته به وویشل شي. د دغه وزارت ویاند او د اړیکو د دفتر مشر حشمت الله ناصري د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د وژل شویو امنیتي ځواکونو کورنۍ بې ځای شوي او بیرته ستن شوی کډوال په دغه پروګرام کې شامل دي. د ښاغلي ناصری په وینا د ویش لړۍ په هرات او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده.
خبرونو ته دوام ورکوو. په پا پاکستان کې یو شمیر ترګرو چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوستي وه، د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د اورمارا شارګوټي ته نږدې د دوو بسونو په درولو 14 مسافرین وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو د مشر محسن علي بوت په وینا دا د هدفي وژنو یو برید و او د برید کوونکو شمیر 16 تنو ته رسېدلی و. د بلوڅو د جدای غشتونکو ائتلاف د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او د یوې اعلامیې په ترڅ کې ژورنالیستانو ته ویلي دي چې دا کسان ځکه په نشه سول چې د پاکستان په پوځ کې یې دنده ترسره کوله.
دا هم بل بهرنی خبر. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار او د هغه مرستیال راد روزنستاین د 2018 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر راپور چې د عدلیې وزارت لخوا سانسور شوی کانګرس او د امریکا خلکو ته وړاندې کوي. ښاغلی بار نن د کابل په وخت 6 بجې په یو خبري کانفرانس کې د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د پلټونو جزئیات له رسنیو سره شریک کړل او د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په دې اړه نور حال په راپور کې.
دا کانګرس د قضایی یا کمیټې مشر جرل نیرلر وای چې احتمالا لوی څارنوال بو د ولسمشر په استازیتوب یو بې ساری ګام پورته کړي چې دغه رپورټ ته مثبته بڼه ورکړي. نیرلر وای د دې پر ځای چې لوی څارنوال د امریکا د خلکو په ګټه کار وکړي، هڅه کوي د ولسمشر په استازیتوب د رسنیو له لارې کمپاین وکړي. درې اونۍ مخکې لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د رپورټ خلاصه په 4 پاڼو کې خپره کړې وه. په دغه خلاصه کې ویل شوی وو چې ټرمپ او د هغه د کمپاین ډلې لا روسیې سره مرسته نه ده کړې، خو داسې څه پکې موندلی نه وو چې آیا ټرمپ د څېړنو مخه نیولې ده او کنه. خو د مولر په تحقیقاتو کې د قانون د مخنیوي په برخه کې پرېکړه نه ده شوې. لوی څارنوال ویلیام بار او د هغه مرستیال راد روزنستاین پرېکړه وکړله چې د عدالت د مخنیوي په اړه پر ولسمشر ټرمپ رسمي تور نشي لګېدلی.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ وایي داسې وسله یې ازمویلې چې د تاکتیکي لارښوونې وړتیا لري. د دوی مشر کیم جون اون د نوې تاکتیکي وسلې ازموینه په خپله وڅارله او د څرنګوالي مشرتوب یې هم وکړ. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته همدومره وویل چې دوی په دې رپورټ خبر دي. د دفاع وزارت رپورټ دا تفصیل نه دی ورکړی چې تاکتیکي وسله د اوږده واټن توغندۍ نه دی چې امریکا یې ویشتلی سي. د وسلو ازموینه د شمالي کوریا داسې یوه لانجمنه مسله ده چې له امله یې پر هغه هیواد باندې د امنیت شورا او د امریکا حکومت بندیزونه لګولي دي. جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې کیم جون اون په بشپړه توګه له خپلو اټومي وسلو څخه لاس په سر سي، په مقابل کې بندیزونه ترې لیرې کړي.
د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ترامپ په آج ساحل کې د هغو ښځو لپاره چې د کوکا د تولید په صنعت کې کار کوي 2 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. ایوانکا ترامپ د لویدیځې افریقا هیوادونو ته په 4 ورځني سفر تللې ده. د دې د سفر مقصد دا دی چې د لویدیځې افریقا د هیوادونو د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونه برابر کړي. ایوانکا ترامپ د چهارشنبې په ورځ په آج ساحل کې وه. هغه هڅه کوي چې په مخ په انکشافو هیوادونو کې د امریکا هغه ابتکار پر مخ بوزي چې د ښځو لپاره د کاروبار د پیدا کولو شرایط برابر وي. له همدې عمله هغې د کوکا د تولید د اونکو کروندګرو کورنیو سره چې د کرنې په څانګه کې کار کوي په یوه عالي غونډه کې خبرې وکړلې.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، مخکې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل چې قطر ته د افغان پلاوی سفر د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی. په پام کې و چې 250 افغان سیاستوال، حکومتي چارواکي، مدني او ټولنیز فعالان نن د کابل څخه دوحې ته ولاړ سي تر څو د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځ د طالبانو له هیات سره د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم سرچینو د دې سفر د ځنډولو لامل تخنیکي ستونزې بللې، خو د دې پلاوی غړي وایي چې افغان حکومت او طالبان دواړو لورو لخوا له اعلان سوو لیستونو سره مخالفت ښودلی. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ رالېږلی.
ټاکل سوې وه چې افغان پلاوی نن تر غرمې وروسته له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره له کابل څخه قطر ته روان سي، خو دا سفر تر نامعلومې مودې ځنډېدلی. د دې پلاوی یو غړی وایي چې د غونډې د ګډونوالو د لیستونو پر سر ناندرې روانې دي.
تر ثانی امره پورې مونږ ټول ماتل یو، او په غیر رسمي توګه داسې ګونګسې دي چې په قطر کې یو بل لست جوړ شوی دی. هغه لست دوی لیږلی دي کابل ته، او هغه لست د حکومت د افغانستان حکومت لخوا منل شوی نه ده. په دغه خاطر قطر دوهې ناسته نامعلومه ناسته ده، معلومه مشخصه نه ده چې څه وخت کیږي که نه کیږي.
افغان حکومت دوې ورځې وړاندې د قطر د ناستې لپاره یو 250 نفریز لیست اعلان کړ، خو طالبانو پر دې لیست نیوکه وکړه او ویې ویل چې د دې لیست محدود مخور به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي.
متاسفانه چې د قطر د غونډې په اړه ډېر ستونزې پیدا شولې، په داخل کې ستونزې دي. مشتمه لرو چې په آینده کې دغه ستونزې له منځه ولاړې سي، او که چیرته دغه ناسته وسي پرته له شکه چې د سولې په اړوند یو ښه پرمختګ به وي.
بلخوا افغان سیاستوال حضرت عمر زاخلوال وایي چې د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت څخه باید استفاده وسي، او د سولې لپاره بین الافغاني هڅې ګړندۍ سي. د ښاغلي زاخلوال په باور هغه کسان چې د افغانستان د نظام استازیتوب کوي لا زیات یووالي ته اړتیا لري.
په دې پراګندګۍ کې که په سوله کې پرمختګ هم وشي پلي کول ستونزمن دي. خدای مکړه که له دې فرصت څخه ګټه پورته نشي، شکونه او ابهامات وجود ولري. موږ یې مثالونه تر دې وړاندې په افغانستان کې لیدلي چې دا بې باورۍ بیا خپل تاثیرات لري.
د دوهې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دغه بین الافغاني ناستې کوربتوب کوي وایي چې شاوخوا 300 افغانان به د راتلونکي شنبې او یک شنبې په ورځو د دغه مرکز په نوښت په خپلو منځو کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پاکستان کې یو شمیر تارګرو چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو، د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د اورمارا ښارګوټي ته نږدې د دوو بسونو په درولو 14 مسافرین وژلي دي. په دې باره کې به نور حال د کوټې څخه جمیل خان په خپل رپورټ کې راکړي.
د بلوچستان ایالت د اورمارا سیمې د لویزو له لورې په یوه بیان کې ویل شوي دي چې تېره شپه ناوخته ناڅرګنده وسلوالو له لورې د کراچۍ څخه د ګوادر په لور روان شپږ سوارلي بسان درول سوي، او د هغه څخه په وار وار ټوله سواریان رشوه سوي او د هغو شناخته کارډونه کتل سوي دي. دغه وسلوالو و نورو سواریانو ته اجازه ورکړې وه او شپاړس یې هلته ګرځولي وو. په دوی کې 14 وژلي دي. پر دې ترس د بلوچستان ایالت د کورونو چارو ایالتي وزیر میرزیاولا لنګو واشنا ریډیو ته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی او ډېر ژر به په پیشه کې تورن کسان ونیسي.
یہ اورماڑا کے قریب واقعہ پیش آیا جس میں تقریباً 14 لوگ شہید ہوئے.
دا پیشه له اورماړه څخه نږدې رامنځته سوي ده چې پکې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل سوي دي. په بس کې سواریان را روانو، دوی یې درولي دي او د دوی شنت کارډونه کتل سوي دي. د یو څو خلکو تعلق د امنیت خوندي ساتونکو څخه دی. د دې پیشې مسؤلیت بلوس بیلتون غوښتونکي ډلې په سر اخیستې ده. د پاکستان حکومت بلوچستان کې د امنیت د خرابۍ وضع تر شا د ځینو ګاونډي هیوادونو لاسونه ګڼي، خو بلوس بیلتون غوښتونکي تنظیمونه تور لګوي ریاست د بلوچستان د خلکو په ټولو وسایلو قبضه کړي او خلک یې د خپلو عیني جمهوري او بشري حقوقو زخم محرومه ساتلي، چې له دې امله بلوس بیلتون غوښتونکو تنظیمونه وسلوالي مبارزې ته اړ سوي دي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو نن د کندهار لسګونو اوسیدونکو د سولې ژغ په نوم د سولې په ملاتړ لویه مظاهره وکړه او مظاهره کوونکو د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه او په جګړه کې لشکیل خواوو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د اغیزمن ګامونه پورته کړي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورت.
په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون کوونکو د سندسي اوربند او په قطر کې د افغان سولې لپاره د خبرو د مثبتو پایلو غوښتنه وکړه. لاریون د ښار له مرکزي برخې شهیدانو څلور لارې څخه پیل او تر احمد شاهي لوبغالي پورې دوام وکړي. په دې لاریون کې تر ډیره د کندهار عام اوسیدونکو او د جګړې قربانیانو برخه درلودل.
ټول هغه کسان چې په زړه کې یو درد لري، یو ارمان لري د سولې لپاره چې خپل وطن یې جوړ ودان، آباد او سمسوره اوسي او په خوشحالۍ او سوله امن کې ژوند وکړي.
لاریون کوونکو وروسته په احمد شاهي لوبغالي کې غونډه وکړه او جګړه یې وغندل. دوی پر نړیوالی ټولنې او د سیمې پر هیوادونو هم غږ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره دی خپل مثبت رول ادا کړي. د جګړې قرباني میرمنې هم د نننې لاریون یو برخه وه. د جړې ولسوالي اوسیدونکو او د جګړې یو قرباني میرمن داسې وایي:
موږ سوله غواړو، موږ جنگ نه غواړو، موږ جګړه نه غواړو، بس په شوي شي د څو کال کې شي جنگ دی جګړه ده. سوله دې ما به سره سي د کندې نه غواړو دی وسې دي چې ما نه غواړو دی وسې، بس د نازک زبانانو لو دی بالا بس کې نازک زبانان دي ته به کې خور سړی خور مور لري طالب څوک دی اسکر څوک دی په ټول په دغه مشکلات کې د یو مور اولاد یو په طالب کې یو عسکرو کې تر ټول ته به کېږي. تاسو ولې داسې کوئ؟ د کندې غواړو کې دی چې غواړو کې بس خاص وکړي.
په کندهار کې د سولې په ملاتړ د ولسی خلکو د لاریون د امنیت لپاره نن په کندهار کې زیاتره اداري رخصت وي او د ښار په داخل کې د عامو ترافیکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګیدلی وو. د غراز له کابل څخه د هرات او له هرات څخه د کابل پر لوري له کندهار ښار څخه تیریدونکي بارودن کې لاري هم د سلورو ساتونو لپاره د سړکې وی او بلې خوا ته درول سی وي.
الله دې پر مړ باندې سول راوړي. اللهم یا بدی السماوات والارضی.
عمومي باور دادی چې دوامدار جګړو تر بل هر چا زیات د عام خلکو ژوند زیانمن کړي او د سر زیان ورسولي، ځکه خو د سولې راتګ ته شی بیش مری. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا لوی ترندوال ویلیام بار او د هغه مرستیال راد روزن ستاین د 2014 کال انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له د ځانګړي پلټونکي رابرت مولی لر رپورت چې د عدلي وزارت لخوا سانسور سوی و کانګریس او د امریکا خلکو ته وړاندې کوي. په دې باره کې به زموږ همکار وحیدالله فیضی چې د کانګریس په معنی کې دی همدا اوس، نو د دې خبری کانفرانس په باره کې به چې ښاغلی ویلیام بار څه ویلي دي نور معلومات واخلو. مهرباني وکړئ فیضی صاحب.
شاکر جان، تاسو ته قدمونه اوریدونکو ته سلام. تقریبا نیم ساعت مخکې لوی ترنوال ویلیام بار د خپل مرستیال سره د ریپورت جزئیات یا په دغه حق معلومات خلکو او رسنیو سره شریک کړل. البته یادونه وکړو چې د پخپل خبرو کې ویل دغه کوم ریپورت چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په حق له د زنګوري پلاتون کې رابرت مولر لخوا چمتو شوی و، چې دا د 400 صفحو ریپورت او تقریبا یو میاشت مخکې د عدلي وزارت ته سپارل شوی و. دغه جزئیات نن شریک له وویل چې په دې کې هیڅ داسې دوی څه پیدا نه کړل چې ولسمشر ترامپ د هغه مرستیالانو او یا هم انتخاباتي ډلې روسیې سره داسې څه همکاري کړې وي چې هغه شک چې و چې د هیلری کلینټن ایمیلونه د روسیې په همکاري باندې افشا شي، چې هدف یې د هیلری کلینټن کمزوري کول و. د همدرس په خپلو خبرو کې ویل چې هیڅ یو امریکایي روسیې سره سازش نه دی کړی چې په هدف دا وي چې په انتخاباتو کې مداخله وشي. البته دوی ویل چې ټول هغه شفافیت په دغه پروسه کې په پام کې نیول شوی وو او دوی هیڅکله هم داسې یو څه نه دي کړي چې شفافیت پکې ونه وسي. د دې ترڅنګ ولسمشر خپله هم یو ټویټ کې ویل چې البته دغه رپورت نو وروسته چې هغه د تحقیقات د دې وزارت لخوا خبر شول هیڅ تاسو په کینو او هر څه ختم شول. اوس دغه ریپورت کانګرس ته باندې څو د خو کې ورسپارل کیږي، نو کانګرس په هم په دې حق لا خپل اغه خبرګون یا سچودی هغه به خلکو سره شریکي دی، البته د امریکا له خلکو سره. تر څنګه په کانګرس کې دموکراتانو جمهور غوښتونکو خپل خبرګون په دې حق لا درلودل. په خپل دموکراتانو وایي چې په هغه څنګه چې لازم و هغه ریپورت خپور شوی نه دی او سانسور شوی دی، خو بیا په ورته وخت کې جمهور غوښتونکو وایي چې دا په هغه سره کم چې خپور شوی دی او کوم شک سبب کې نشته. په دې حال نور انکشافات چې راځي هغه به موږ په خپل اوریدونکو سره شریکو. یو څو دقیقې وروسته موږ د امریکا غږ په پښتو فیسبوک باندې هم لایف لرو او خپل لیدونکو او اوریدونکو سره معلومات شریکو.
ډیره مننه ستاسو څخه محترم وحید الله فیض صاحب.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پوهنې وزارت سرپرست وایي په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د جذبولو لپاره 1100 سیمه ییز ټولګۍ جوړوي. میرویس بلخی نن د پوهنې سکتور د ودې لپاره یو شمیر غیر حکومتي موسسو سره د 15.5 میلیون ډالرو تفاهم لیکونه لاسلیک کړ. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری رپورټ لري چې له کابل یې رالیږلی.
د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د یو شمیر بهرنیو او افغان غیر حکومتي موسسو د چارواکو سره د پوهنې په ډګر کې د بیلابیلو پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د شاوخوا 15.5 میلیونو امریکي ډالرو په ارزښت د تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې ویل چې له دغو پیسو به د نورو پروګرامونو سربیره په کلیوالو سیمو کې د سیمه ییزو او چټکو ټولګیو په جوړولو کې هم کار واخیستل شي.
دا ولس تفاهم لیکونه د 2016 د کوونکو د ظرفیت او کیفیت د لوړولو په برخه کې مستقیم اغیز لري، چې په دې ډول په واقعیت کې یو د هغو اهداف څخه چې د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د ظرفیت لوړول دي، چې ان شاء الله موږ په عملي ډول نتیجه اخلو.
د پوهنې وزارت د افغان او نړیوالو غیر حکومتي موسسو په مرسته په کلیوالو سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د جذبولو لپاره د پوهنې وزارت تر څارنې لاندې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو پروګرام پر مخ وړي. د دغه پروګرام له مخې هغه ماشومان چې له خپل کلو لرو پرتو ښوونځیو ته تللی نه شي په کلیوالو ټولګیو کې زده کړې کوي، چې له دغو ټولګیو څخه د پیراغت وروسته دا ماشومان په رسمي ښوونځیو کې شاملېږي. په افغانستان کې د نامنیو او د جګړو د پراخېدو له امله شاوخوا 3.1 میلیونه شمه چې عمر دې خوندیو ته تک لو مسره برابر دي او ډیر انجونی دي لو خوندو بهر دي. په افغانستان کې د ماشومان ساتنې د اداري رئیس انون مینن د تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته په وینا کې د دغه شمیر ماشومان د یادونې پر مهال ویل چې کسان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په ډګر کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم ډیر ماشومان لو خوندو بهر دي. خاغلی مینن ویل چې یو زیات شمیر غیر حکومتي موسسې په کلو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو له لارې ماشومان ته د زده کړو د برابرولو په برخه کې کار کوي. هغه هیله خو ده چې دغه ټولګو څخه ملاتړ د برابرولو ترڅنګ د افغانستان خوندو ته هم ملاتړ برابر شي، ترڅو په کلو کې د سیمه ییزو چټکو ټولګیو څخه فارغ شوي ماشومان په رسمي خوندو کې د زده کړو امکانات ترلاسه کړي.
A lot of us are working in community based education.
زموږ زیات شمیر مؤسسې په کلیوالو سیمو کې د پوهنې په بهیر کې فعال دي. د تارتیا د چې له رسمي خوندو څخه هم ملاتړ وشي، د دې لپاره چې د یقیني شي چې هغه ماشومان چې اوس مهال په سیمه ایزو او چټکو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي، بل اخر هغه ته په رسمي خوندو کې د شاملېدو لپاره یو صافه لار پرانستل شي.
The formal education system.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا وزارت په پام کې لري چې د روان 1998 لمریز کال په اوږدو کې 130 ښوونځیو ته ارتقا ورکړي او په لرو پرتو سیمو کې زده کړو ته د زده کوونکو د اسانه لاسرسي په موخه 1100 سیمه ییز او چټک ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت. د افغانستان په ډېرو سیمو کې د پوهنې په ډګر کې د نورو ستونزو سربیره د مسلکي ښوونکو نشتون هم د یوې لویې ستونزې په توګه شته دی. افغانستان د پوهنې وزارت هم دا دا سونزمنی او وای چې پروان لمریز کال کې به سلویغ زره خونکي د لیسانس او سوالسم پاس په سویه زکرتا لاسرسی پیدا کړي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی تیر ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې پروان کال کې به شل زره د دولسم ټولګي پارغان خونکي د داخلي خدمت پروګرام له لارې د خونکو د روزنې په مرکزونو کې د سوالسم پاس په کچا زده کړې ترلاسه کړي او شل زره نور سوالسم پاس خونکي به د لیسانس د درجې ترلاسه کولو په موخه پوهنتونونو ته ورپېژندل شي. هغې ویل تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د پوهنې وزارت له معیارونو سره سم د ټولو غیر مسلکي خونکو وړتیا لوړه شي او د خونکو د کمښت ستونزې د هوارولو دپاره به په هغو څانګو کې چې اړتیا ورته شته دي 1,000 ریزرو خونکو د ګمارنې بهیر ته دوام ورکړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، افغان حکومت د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو، بی ځای سوو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کسانو ته د استوګنې 14,000 نمرې ویشي. په دې باره کې خبریالی لیمینیازی له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له مخې په 12,000 جریبه ځمکه کې 14,000 نمرې ډیزاین شوي او اړمنو کورنیو ته به وویشل شي. د دغه وزارت ویاند او د اړیکو د دفتر مشر حشمت الله ناصری د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو امنیتي ځواکونو کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستانه شوي کډوال په دغه پروګرام کې شامل دي. ښاغلی ناصری وویل چې د ویش لړۍ په هرات او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده
او اوس لړۍ دا شروع شوې ده. څنګه هغه مستحق کسان چې نمرو ته ضرورت لري، خصوصا د فرمان له مخې، او ته موږ نمرې وویشو. خوشلنې کمرغه په تیرو درې او څلورو میاشتو کې موږ په دې وتوانېدو چې په هرات کې، په کابل کې او په ننګرهار کې د اړتیا وړ ځمکې د فرمان د معیارونو او دغه فرمان د شرایطو سره سم موږ یې تشخیص کړو د دولتي ځمکو بانک د پروګرام له لارې، او هغه د توزیع لړۍ موږ شروع کړې ده.
ښاغلی ناصری وویل چې څه باندې 55 جریبه ځمکه د هرات په سعادت ښارګوټي کې ځانګړې شوې چې 1,025 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. همدارنګه د ننګرهار په قاسم آباد او کابل په شګردره کې په ترتیب 3,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه وزارت وایي چې په پام کې د دولتي ځمکو پروګرام له لارې په 25 ولایتونو کې 15,000 جریبه نوره دولتي ځمکه هم ځانګړې شي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي چې په 2019 کال کې په دې کار پیل کړی چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو مستحقو کورنیو ته ځمکې وویشي. د دغه وزارت د ویان مرستیال رضا باهر په دې اړه وویل
آی او ایم اداره او یو ان هابیتات له موږ سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او وعده کړی چې تر یوې نیمې میاشتې پورې به د بیرته راستنیدونکو د ثبت او راجستر مرحله پیل او یو کمیټه به جوړه شي چې له مخې مستحق کورنۍ وپیژندل شي.
د آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 100,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان په اوس وخت کې 2.5 میلیونه بې ځایه شوي لري. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې تیر کال د جمهور رئیس غني د 305 فرمان پر اساس په 28 ولایتونو کې 3.5 میلیونه جریبه ځمکه سروې شوې ده او د استوګنیزو نمرو لپاره مناسب ځمکې تشخیص او ټاکل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د راپورت.
افغان سندرغاړي سیتا قاسمی د سرطان پر وړاندې د مبارزې د خنیت سفیره ده. د تیو په سرطان اخته ناروغانو سره د زړه خواله کوي، د درملنې لپاره یې پراخې لارې چارې لټوي او نورو روغو ښځو ته د تیو سرطان په اړه پیغامونه او پوهاوی ورکوي.
ما خو یک اعلانم جوړ کرده بودم چند ماه پیش به می خاطر و انشالله از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق فیسبوک، اینستاگرام، اینا که ما دسترسی دارم، انشالله پیام های خود برای هموطنان نازنین میرسانم.
سرطانی ناروغی در قام و راتولول دیر و مشکل کردی. خو سازمان سی جهان یو تخمین کوي مختلف هیوادونو ته چې افغانستان ته چکم تخمین شوی، په هر کال کې تقریبا شل زر افغانان په مختلفو سرطانی ناروغی اخته کیږي او هر کال 15 زر خپل ژوند لاسه ورکي. د سینې سرطان یا د توی سرطان چې د هغه په لمړۍ درجه کې دین ټول زیات مړینه او اخته کېدل په سرطان باندې د توی سرطان دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.